دغه ګورځي چې کرنې د پاره د ماځي دومره خلکو ډوډۍ ما خپ د پاره دومره خلکو ډوډۍ یا څور سره د چین تنظیم دغه طریقه باندې غم تر کیږي. بیا چې کوم داسې یو قدرتي آفات راشي یا داسې یو بم ورزيږي یا لوی حادثه شي نو په داسې وختونو کې خلکو کې بیا هغه د ولای جذبه نسبتا زیاته را پیدا شي، د هغې سره مالی مرسته هم ډېره زیاته کوي، د هغې سره په سماجي او عالم دامدرد اظهار ډېر زیات کوي.
عثمان ولسیار وویل په خوا چې په سواد کې کوم دودونه یا روایت وو هغه اوس ډیر اغیزمن شوی دی، خو د غم او شادۍ پر وخت له یو بل سره د درېدو رسم لا پر ځای پاتې دی، کوم چې د ده په وینا باید وساتل سي. نوموړي په سواد کې د ناوړه روایتو په اړه داسې وویل:
په سواد کې چې زما په نظر کې کم د ټولو نه یو بد عمل دی، نو هغه یو ډېر غیر ضروري اخراجات او د پیشن یو ډېر عجیبه جهان دلته کې روان دی. دا جهیز ډېر زیات غلط رنګ اغستی دی. دلته د خور لور په سر باندې پیسې اغستل خو نشته، خو دلته کې دغه رسمونه چې زموږ کوم دي چې په ودونو کې د غیر ضروري اخراجات په هغه کې که وګورئ د جامې جوړې چې دي نو ډېرې زیاتې ګران بیه دا عمل روان دی. دلته شادي حال یو ټرینډ ورو شروع کېږي، یو حواله خو ښه دی چې لکه د نوي دور خپلې تقاضي دي، خو دې کې زموږ تهذیبي او زموږ سماجي نظام چې دی نو هغه ورسره ماتېږي.
عثمان ولسیار وویل په سواد کې که څه هم حالات د ډزو نه کېدو له امله آرام ښکاري، خو کیسه د دې برعکس ده. د ده په وینا اوس هم خلک په ویرې کې ژوند کوي او د هر چا په ذهنونو کې داسې پوښتنې دي چې په سواد کې ترهګرۍ ولې او د څه لپاره وسوې. نوموړي هلته د ترهګرۍ د اغېزې په اړه وویل:
باور خو زما خیال چې مونږ په کور کې هم اوس په یو بل نشو کولی، ځکه چې دې حالاتو مونږ ډېر زیات اوس خپلو په کورونو د دننه زموږ خاندانی نظام په دې حواله باندې تر صحاده پورې ډېر زیات متاثر شوی دی، ځکه چې په هغه کې یو کس طالب و د هغې وروسته د آپریشن نه پس فوجیانو د هغه ټول کور نست کړی دی، هغه تباه کړی دی، د هغې کې دا نور رونه هم ټول متنفر شو دی، ځکه چې قصوروار یو کس او ټول کور تباه شي د هغې د وجې نه. زمونږ په دې حواله باندې بد اعتماد ډېرې زیاتې شوي دي، باور بیخي په دې معاشره کې ختم شوی دی. د هر میلمه سره یا د کلي کلوغې د نورو خلکو سره څه چې په خپل کورونو کې دننه یو کور کې دننه هم باور نه دی پاتې شوی.
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونه په دې برخه کې په سواد کې د میرمنو ژوند ته کتنه کوو. هلته د میرمنو د حقونو لپاره د کارکونکو سازمان خویندو جرګې مشره تبسم عدنان مشال ریډیو ته وویل د سواد په ټولنیز ژوند کې له میرمنو سره توپیری چلن او زیاتې کیږي.
غریلو تشدد د هغه سره کمی تړلې خبرې نوري هغه دلته هم موجود دي. زنانه سره چې دی نو د پیدایش نه چې د هغه سره ظلم زیاتې شروع شي نه ځین چې د هغې د مرګه پورې د هغې سره دا زیاتې رواني غیرت په نوم باندې پخوا قتل کېدو اوس چې دی نو د خودکشۍ نوم ولی ورکړی دی. داسې دوه قسمونه زما مخې له راغلل چې هغه جنۍ خودکشي نه وه کړې خو زهر یې ولی ورکړی او وی چې دا دې خودکشي کړې ده.
د میرمنو پر حالت نظر لرونکي یو بلې فعالې رفعت ناصر وویل هلته میرمنې د بیلابیلو لاملونو له کبله له خپلو حقونو بې برخې دي.
خو هغو ته حق پته نشته چې زموږ څه حقوق دي. دویمه خبره دا چې که حق پته وي نو هغه کوشش یا هغه سټرګل کولو د هغو ته لار نه ده معلومه. هغو ته پته نشته چې زموږ څه حق دی، موږ به دا حق اخلو څنګه؟ خو بس د یو تیاری په شاندې خپل ژوند تېرې که یو څو تنظیمه مخکې شي یا یو څو ځینو کې ښځو ته پیسې وویشلی شي لکه د دې نه دا نه ثابتېږي چې هغو ته حقوق حاصل شي.
میرمن رفعت ناصر وویل یو پلو ټولنیزه بې انصافي ده او بل پلو په سواد کې ترهګرۍ هم میرمنې سختې وځپلې.
د ټول نه زیاتې متاثر شوي دي هغه د میرمنې دي، که هغه د حکومت په نوکرو کې، که هغه بل چیز وي، که هغه یو عام د کور ښځه وي، که هغه د غریبو علاقو ښځه وي، خو تکلیف هغې زیات لیدلی دی. مونږ چې کوم حالات لیدلي دي، کوم مونږ چې کوم د طالبان د لاسه د ښځو بې عزتي او د هغو ته سرټ او د هغو ته بدې ردې لیدلي دي، نو دا د ډېرېدو خبرې نه دي. ایله خبره کېږي د خلکو دا زړه
رفت ناصر زیاته کړه چې پښتانه باید میرمنو ته د انسان په سترګه وګوري او هغوی ته خپل حقونه ورکړي.
زه د خپلې معاشرې د ایرونو ته د زمونږ بچو ته زمونږ ځوانانو ته زه صرف دا پیغام ورکول غواړم چې خپلو زنانو له اعتماد ورکړي، د دوی حقونه مه خرابوي. که هغه د جایداد حق وي، که د هغه د تعلیم حق وي، که هغه د خپل د رای اظهار حق دی، که دا حق الله ورکړی دی او شریعت ورکړی دی، د دې حق نه هغو تاسو ولې محرومه کوئ؟
د دې سیمې ګټه وټه
د پښتنو د نورو سیمو غوندې سوات هم یو شمیر قدرتي زیرمې لري. د یادې سیمې یو څېړونکی امجد علي صاحب هلته د موجودو قدرتي زیرمو په اړه داسې وایي:
دا د سوات سره یو خوا کې نو ایریا ده، شاډیرې ورته موږ وایو. نو په شاډیرې کې چای نه تلی چې دی دا ډېر زیات سیوا پیدا کېږي. هلته کې یعنې د دیر سره په خوا کې چې زمونږ د سوات کوم بارډر لګي، په دغه ځای کې کاپر اور ورته وایي، کومه تامبه چې مونږ یادو ډېره زیاته ده. درشن په سوات یو بل سایډ دی، نیکتخیل ورته موږ وایو. په نیکتخیل کې آیرن ډېر زیات، آیرن اور چې کوم دی دا ډېر زیات پیدا کېږي. کوکاری زمونږ د سوات چې کومه علاقه ده، په هغې کې دا سره زر ډېر زیات پیدا کېږي، ګولډ چې ورته وایي. د هغې نه علاوه چې کوم دی نو لکه زمونږ سوات زمردو یو ډېر بهترین کان دی او ویل کېږي، په دې باندې زما ریسنټ یو تحقیق شو، ویل کېږي چې دا زمرد چې کوم دی دا په ثابته دنیا کې په دریم نمبر باندې اعلی زمرد دي. کورنډم دي په ملنجبه کې، په کورن په دې ملنجبه کې زمونږ سره ګارنټ هم دي او بنچونایټ ورته وایي. دا هم ځای په ځای په سوات کې ګریفایټ سي او کرومایټ چې کوم دی نو هغه بیا د سوات چې کله دا حد ختمیږي او شنګلي حد شروع کیږي، نو دکلته چې کوم دی کرومایټ په ډېره غټه دغه باندې په مقدار باندې پیدا کیږي.
نوموړی وایي د سواد د مځکې سر هم داسې دی چې هر ډول فصلونه او میوې کوي.
یو تحقیق ما کتل او پاغي کې ویل چې را په دنیا کې په ثابته دنیا کې دیارلس دسې پوینټس دي د ځمکو، یعنی ټوټي دي چې پاغي باندې تاسو څه کرل غواړئ نو هغه کرلې کېږي. پاغي کې چې کوم دی یو ټوټه چې کوم دی هغه سوات هم حسابېږي. دلته کې په سوات کې یوازې څلوېښت قسمه مڼه پیدا کېږي، دغه شان چې کوم دی نو لس قسمه په دې کې شلتالو پیدا کېږي، او د دې نه علاوه چې کوم دی نو لکه د غنم او جوار او د دې خو د سره اړو حد نه دی معلوم، شوله ډېره زیاته پیدا کېږي، وریجې چې وته وایي کنه جی میوې پیدا کیږي، او دغه شان چې کوم دی سبزیانې ټولې پیدا کیږي. یخ علاقو سره چې څومره فصلونه تعلق ساتي نو هغه ټوټل چې کوم دی د الله رحم دی چې هغه په سواد کې په وافر مقدار پیدا کیږي.
امجد علي صاحب وویل د سواد پر قدرتي زیرمو او زرخیز ځمکې سربیره د دې سیمې ډیر خلک په عرب هیوادونو کې په مزدوریو پسې ورک دي.
په دې سرکاري پوسټونو باندې به کوم خلک شته؟ خپوره په د سوات سلامپور یو علاقه ده، اسلامپور وته موي، سلامپور وته موي، دا غي زیاتره خلک چې کوم دي نو لکه ټول په پولیسو کې دي. دلته کې د فوج کې دي 50% باندې چې دا غوسته زراعت سره ټچ تا، ډېر 15% چې کوم دي دا خلک بهر زمونږ په بهر ملکونو کې دي، یعنی په هر دریم سلورم کور کې به یو نه یو کس په سعودي عرب کې وي یا په دوبۍ کې وي. نو دوی د خپل کارو چې کوم دی هغه طرف ته روان دي.
نومیالی د دغې سیمې
تاریخ پوهان وایي چې د پښتنو د غرنۍ او ښکلې سیمه سوات د یو شمیر تهذیبونو مرکز پاته سوی دی. د دې سیمې له لیکوال او تاریخ پوه پرویش شاهین څخه مې وپوښتل چې د سوات د نومیالیو کسانو پر فهرست رڼا واچوي. نوموړي وویل د سوات د نومیالیو یادونه ډیر وخت اخلي، خو د څو پخوانیو مشرانو ذکر یې داسې وکړ:
بادشاہ اویسو او بادشاہ پکل. نو د دې بادشاہی په 1415 کې دلته ختم شو. د دې سواتیانو د او کابل د اړخ او د کندهار د اړخ یو نوی قبیله راغله چې هغه هم پښتانه او د غزاړو سواتیانو هم کوټلي پښتانه، چې هغې د یوسف زین په نامه منوي چې د دې حکایت چې و هغه ملک احمد بابا و، او د ده وزیر یا د ده مشیر یا د ده لارښود چې استاد ورته زه ویلی شم چې هغه شیخ ملي بابا دی. د شیخ ملي بابا قبر په سوات کې په بلوګرام سره دی، او د ملک احمد ماوانی په تیر کال کې ډېر لوی کانفرنس په دغه شیو په بټخیله کې. دلته بیا د سیدو بابا د راتلو پورې چې هغه تلی و مجاهد ځان له کول او سبق کې وي او سپیری موری دي او دا او دا، خو زما په نیز خدای عزیز دی چې د پښتنو په تاریخ کې یو ډېر لوی سرګور سړی دی چاغه نو عبدالغفور کو پسیدو بابا باندې مشهور دی نو دغه سیندو عبدالغفور بابا پسیدو بابا وسی چې کو د نوسیت مولا سو ولس کی دمه ګل عبدالودود په نامه باندې راغی په سواد کې یو مضبوطه ایو په خام مثالی باچې چې سړی د اکبر سره می خو دی چې لا شو تر می خو دی چې خپل بالکل نالوسته سره او به سواد نه مې نشي کوله نو په لول سو یو کم په دوستم کې دا غو قابل زه چې هغه اسلامي کالج او په خوري او ډیر کول سټډنټ ته ویلم سباقوالو هغه میجر جنرال جانزی براغه د پلار په زمانه سات بچا شو کو پاکستان او حسن غپې سره چې وکړه دا یا خان دور په یو ریډو په اعلان باندې په لول سو یو کم او یم کې زمونږه مهاجي بچي ختم کوي خو له غوږه مونږ
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د سواد پاړه معلومات اوریدل ل دې سره د خبرونه وخت پای تر رسیدي راتلونکو اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته در پیژنو اوس ز بوريوال کاکړ در څخه اجازه غواړم شو وخت ولرې خود مشال رادیو اوریدل مهیروي
شڈل پڈل گرزو ہس ڈول لو سنگار نہ کو شڈل پڈل گرزو ہس ڈول لو سنگار نہ کو غرن خلق یو کارونا د بازار نہ کو شڈل پڈل گرزو ہس ڈول لو سنگار نہ کو شڈل پڈل گرزو ہس ڈول لو سنگار نہ کو چولے دس بوگ میں پرنا پستن کی تار شو چولے دس بوگ میں پرنا چراغ کی تیل نسی زدا د تاوان کار نہ کو شڈل پڈل گرزو ہس ڈول لو سنگار نہ کو چراغ کی تیل نسی زدا د تاوان کار نہ کو شڈل پڈل گرزو ہس ڈول لو سنگار نہ کو شڈل پڈل گرزو ہس ڈول لو سنگار شڈل پڈل گرزو ہس ڈول لو سنگار نہ کو پکی اشنا منشت زکاش پا پخار نہ کو شڈل پڈل گرزو ہس ڈول لو سنگار نہ کو شڈل پڈل گرزو ہس ڈول لو سنگار نہ کو سنگار نہ کو پڑی ہوں گمان جن دی مار نہ کہوں شدل پدل گرزو هیڅ ډول لو سنگار نه کوم شدل پدل گرزو هیڅ ډول لو سنگار نه کوم